اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسو تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې موضوع بشیر ګواک یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې ګړی کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، په تازه حالاتو به مو خبر ساتو، او په بخپاتې نیمه ګنټه کې تاسو دوه اونیزې خپرونه اوریدلی شي. نو هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ، او د آسټرالیا او د پاکستان ترمنځ چې کوم کرکټ لوبه روانه ده هغې تازه حال به هم درسره شریکوو. په دې ګړی کې لومړی به ګلایا ستاسو د دوه خبرونه
سړی مشه لمړی د خبرونو سټکی د جمعیت علما اسلام فی مشر وای په راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد سخت فیصله کولی شي. د افغانستان ولسمشر د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو بریدونه غندلي، او په شام کې د ترکی پولیس سره نږدې چاودنه کې 14 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وای تر سو وزیر اعظم عمران خان استعفا نوی ورکړي تر هغې به احتجاجي ناسته جاری وي. په اسلام آباد کې د یاد ګوند په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته بیگانه وخته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمان ویل چې حکومت د مذاکراتو خبره کوي، خو اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. مونږ په راتلونکو ورځو کې نورې سختې فیصلې کولی شو چې له دغې فیصلې او له دې میدانه بل موثر میدان ته منتقل شو، او د حکومت ضد تحریک تسلسل برقرار وساتو. نوموړي په اپوزیشن ګوندونو کې د اختلافاتو خبره هم رد کړه. د دې مخکې په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې له پارلمان څخه د اجتماعي استعفو په ګډون په نورو موضوعاتو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته دوام لري، او دوی د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې ناستو د اپوزیشن مظاهرچیانو له مشرانو سره مذاکراتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک وای د جمعیت علما اسلام فی مشر لخوا د وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ په بیان عدالت ته ځي، او کچري اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې په اړه شوی معاهدې سرغړونه وکړه نو پر ضد به کاروایی کوي. د حکومتي او اپوزیشن کمیټې د احتجاجي ناستې مخکې یوه معاهده کړې وه چې مظاهره کوونکي به د اسلام آباد ریډ زون ته نځي او پر امنه لاریون به کوي. پرون په اسلام آباد کې د حکومتي مذاکراتي کمیټې غونډې وروسته پرویز خټک خبرارانو ته وویل چې دوی اوس هم له اپوزیشن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار دي، خو کچري د احتجاجي ناستې له وجې څه زیان رسیږي نو د دې ټوله ذمهواري به په اپوزیشن ګوندونو وي. پرویز خټک زیاته کړه چې د آزادۍ مارچ په نامه احتجاجي ناستې پر مهال اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناګانو کې په ادارو تنقیدونه وکړل چې د منلو وړ نه دي. دوی د وزیر اعظم د عمران خان د مستعفی کېدو خبره هم رد کړه. په خیبر پختونخوا کې د ډنګي ناروغي ادارې مشر وای په صوبه کې ډنګي تبي و د شنوي کیسونه ثبت شوي چې زیات شمیر یې په خبر او سواد سره تعلق لري. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرون مشال اړوي ته ویل چې د ډنګي په وایرس قابو موندلو لپاره د پوهاوی پروګرامونه او نور حفاظتي ګامونه پورته شوي دي.
پریګانی مروندی ډنګ انټي ډنګ کمپین شوه د وسته دا ډنګ چې د نه په هر کال راځي. ترګه دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې دغه ختمولو دایي مقصد دی چې دا تاسو څه څه سبب وي چې سبا له بکیس نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به درو وي.
د صحت چارواکي وای له تیرو کلونو پرتله سږ کال د ګرمۍ موسم اوږدو چې له وجې د ډنګي وایرس ختمول حکومت لپاره ګرانه وه. د حکومتي ادارې له شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې سږ کال له شپږو زرو زیات کسان په ډنګي تبه اخته شوي وو چې درملنې وروسته له روغتونونو فارغه شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هیواد کې په پرونی حملو کې د ملکی وګړو وژنه غندلې ده. د ولسمشر له دفتره په خبرپاڼه کې ویل شوی چې په 24 غونټو کې په غزنی، بغلان، تخار، اورزګان، پکتیکا او کاپیسا ولایتونو کې بیګونه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوی دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت نصرت رحیمی پرون په ټویټر باندې لیکلی چې یوازې ماینډ ری چاودونو پرون 14 ملکی وګړي وژل او 15 زخمیان کړ. په پرونی چاودونو کې د خونځیو 9 زده کوونکي هم وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې په جګړې کې د ماشومانو وژنه له بشري حقوقو جدي سرغړونه ده. وسلوالو طالبانو د دې حملو ذمہواري نه ده منلې، خو په کابل کې د امریکا سفیر په ټویټر باندې لیکلي د طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د آزادي اروپا او آزادي راډیو مشر د خپل ادارې د یو اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د آزادې اروپا او آزادۍ راډیو د اوکراینی څانګې د یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین د پارلمان یو پخوانی غړي چې اندري پورونوف نومیږي خپاره کړل او خبرداري ورکړې چې د دې ادارې د نورو خبرارانو په اړه به هم ورته معلومات خپاره کړي. د آزادې اروپا راډیو عمومي مشر جیمی فلای پرون په یو بیان کې ویلي چې دا کار غیر قانوني دی او پر خبریالانو د کار په خاطر فشار اچول او زورول د منلو وړ نه دي. د آزادې اروپا اوکراینی څانګه د سکیم په نوم یو ځانګړی پروګرام خپروي چې پکې د اداري فساد په اړه بحث کیږي. د سکیم کارکوونکي اوس مهال د اندري پورونوف او د اوکراین د یو شمیر حکومتي چارواکو ترمنځ پر اړیکو سیړنیز رپورټ جوړوي. د شام په شمال کې پرون د ترکی پولیس ته په نږدې ښار کې موټر بمی چاودنې له وجې دیارلس ملکی وګړي وژل شوي دي. دا خبر ترکی چارواکو تایید کړی ده. په چاودنه کې شل ملکی کسان زخمیان شوي هم دي. چاودنه د تل ایاب په خارګوټي کې په یو بازار کې شوې ده. خو په شام کې د بشري حقوقو د سارنې لندن میشته ډله وایي چې څوارلس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر یې ترکی پلوه ملیشا ول. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې حمله د شام په شمالي سیمو کې د کردانو د ملیشا ځواک لخوا شوي چې انقره یې ترهګره ډله بولي. اسلامی دولت یا داعش وسله والی ډلې افریقایي هیواد مالی کې د سړک غاړې بمی برید ذمہواری منلې چې پکې د فرانس یو فوزی وژل شوی. دا لغیر سوده چې یو ورځ مخکې وسله والی ډلې په فوزی اډې برید کې په لسګونه فوزیان وژلی وو. داعش ډلې پرون په بیان کې ویلي دي چې دوی د فرانس فوزی قافلې سره نږدې چاودونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. فرانس د خپل فوزی سرتیری د وژل کېدو خبره تایید کړې. او اخري خبر د کرکټ درکو. د استرالیا په سیدنی کې پاکستان د کوربا هیواد په مقابله کې په روان کرکټ شل اوریزه لوبه کې په دیالس اوورونو کې اته اتیا رنزونه جوړ کړي او درې لوبغاړي اوټ شوي دي. لوبه اوس د باران له وجې ولاړه ده. په دې اړه به په روان خبرونه کې نور تفصیل واوړي. دا تر دې مهال د مشال اړوند خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له ګلایاس څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې د نور ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د جمعیت علماء اسلام ګوند د حکومت ضد مظاهرو د سختولو ګواښ کړی او پر دې بحث روان دی چې آیا اپوزیشن ګوندونه له اسمبلی و استعفا وکړي او کنه. په خوست کې د دوو قومونو ترمنځ درې اتیا کلنه دښمنی د حکومتي جرګې د لارې ختمه شوې ده.
جنگ و خفگان و تکلیف و تاون و دا خدای حال کن انشاءالله.
گرد رفعی او پیده دم را دو چند از این از یوتا دو پیده کنم پس سل پیسده میگو نفعش.
دا سول پردور خبرونه که بواروی چی پر عدم تشدد ولار تحریک پختون غورن غرزنگ پر سیاسی گون بدلیگی کنم.
ما نه دښته چې تحریک ته په سیاسي پاسه یو ګوند باندې بدل شي. کام پرسته ګوندونه موږ خپل دوه ګوند لرو.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه او سباوونو نیز خبرونه هم لرو. را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اولنی رپورت بور شو د تحریک انصاف حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام فیګون په مشرۍ په اسلام آباد کې مظاهرینن په څلورم ورځ هم دوام لري. حکومت ویلي چې د دې مظاهرچن لخوا د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه د خندا وړ ده او په دې لړ کې عدالت ته تللې شي. بلخوا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مظاهرچن ویلي که د نن ماښام پورې د وزیر اعظم د استعفا په اړه څه ډاډ ترلاسه نه کړي نو دوی کولی شي خپل احتجاج د پارلمان مخې ته یوسي. تر دې مخکې د حکومت سره معاهده شوې وه چې دوی به له مرکزي ډي چوک لرې پاتې کیږي. احمد الله نور حال درته وایي.
پرون د خالی پورس په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل موجوده حکمرانان د پاکستان د سلامتۍ لپاره خطره جوړ شوی دي ځکه چې دوی د خپلو خرابو پالیسیانو له وجې نه صرف د اولس ژوند د کړاوونو سره مخامخ کړي بلکې د ناکامه خارجه پالیسۍ له وجې نن پاکستان په نړۍ کې یوازې کړي دي. نوموړي د مارچ ګډونوالو ته وویل
تا
تاسو ڈی چوک ته دتللو خبره کوي. نو رهبر کمیټي ویلی دی چې ڈی چوک تتلل یې هم په تجویزونو کې شامل دي. د اسلام آباد انتظامی سره زمونږ د ګوند لوزنامه شوې ده، خو انتظامی ځنې داسې ګامونه پورته کړي چې د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره هغه یې ماته کړې. خو دې باوجود موږ تر اوسه په لوزنامې عمل کوو. موږ به نن او سبا ځنې نورې فیصلې کوو چې په راتلونکي ورځو کې دېنه سخته فیصله بله کمه کولی شو چې د دې حکومت پر ضد د تحریک تسلسل برقراره وساتو. مارچ ته د عوامی نیشنل ګوند سیکرټری جنرل میا افتخار حسین، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم ویناګانې وکړې او د تیرو وختونو په شان یو وار بیا یې وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو غوښتنه تکرار کړه. خو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د نومبر په دویمه نیټه د خپل کور کمیټۍ په غونډه کې فیصله وکړه چې نه به وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکوي او نه به د وخت نه وړاندې انتخابات کوي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل د اپوزیشن یوه هم غیر جمهوری غوښتنه به نه تسلیموي او د کورنو چارو وزارت ته د هر قسمه حالاتو لپاره د تیار اوسېدو هدایات جاری کړل. د حکومتي مذاکراتي کمیټۍ مشر او د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک پرون د خالی په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت داسې لاچار نه وي چې دوی به راشي او قبضه به پرې وکړي او وزیر اعظم نه بعد هغه په کور کې استعفا واخلي. اپوزیشن دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسي که دوی د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره د وزیر اعظم هاوس طرف ته د تللو کوشش وکړو نو د هر څه ذمهوار به بیا رهبر کمیټي وي. حکومت کله هم اپوزیشن سره تاوتریخوالی نه غواړي، خو که مجبوره یې کړو نو بیا به هر څه د ټولو په وړاندې وي. د اپوزیشن دا غوښتنه چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي، که داسې دېرش څلوېښت زره کسان دوی اسلام آباد ته راولي او استعفا غوښتل شروع کړي، نو مطلب یې دا شو چې بیا په دې ملک کې جمهوریت نشي چلېدلی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ نائن سیکټر او په کشمیر هایوې د ازادي مارچ ګډونوال نن په څلورمه ورځ هم موجود دي او وایي د خپلو مشرانو د راتلونکي حکم پورې به دلته ناست وي. د جمعیت علماء اسلام یو کارکون عبدالله چې د چارسدې نه راغلی وایي مولانا صاحب که ورته ډی چوک ته د تللو حکم ورکړو نو ضرور به پرې عمل کوي.
انشاءالله العزیز د مولانا صاحب چې څه حکم یې څنګه چې هغوی دوه ورځې ټیم ورکړی او بیا ویل چېرته دوه ورځو کې خبره سمه نه شوه، موږ به بیا په وړاندې باندې ځو. مولانا صاحب باول د تصادم طرف ته خبره نه بوزي، په خپله ډېر هوښیار سړی دی او که داسې خبره تلاغوی به ذمهوار.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت په ځای ساتلو لپاره د اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو سره سره د اف سی ځواکونه هم ځای په ځای تعینات کړي دي او جلسګاه ته د تالاشۍ وروسته خلکو ته د داخلېدو اجازه ورکړی کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د احمد الله رپورټ مو اوریدم. د سره تړلې یو بل رپورټ درورو. اپوزیشن ګوندونو پرون په اسلام آباد کې یو غونډه هم کړې ده. په دې غونډه کې بحث شوی چې د تحریک انصاف حکومت خلاف د روانو مظاهرو ترڅنګ نور څه کېدلی شي. یو وړاندیز له اسمبلیانو څخه د اپوزیشن ګوندونو د غړو د استعفا مخې ته راغلی دی. آیا د احتجاج مشري کوونکی د جمعیت علماء اسلام ګوند سره د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په دې اړه یو خلدی او کنه؟ په دې اړه د انیسا جمل رپورټ اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره د اجتماعي استعفاګانو په ګډون ځینې وړاندیزونه ورکړل شوي دي. د نومبر په دویمه د رهبر کمیټې تر غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر غړي اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت اپوزیشن ګوندونه به پر وړاندیزونو غور کوي او لاغ وروسته به د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي.
رهبر کمیټه غړي به دا له خپل ګوندونو سره شریکوي. په دې کې زموږ اجتماعي استعفاګانې، هړتال او لوی سړکونه بندول شامل دي. هر هغه کار چې د تحریک لپاره ضروري وي هغه ټول مو وړاندې کړل. موږ د صوبایي او قومي اسمبلۍ د غړو د استعفا خبره کوو چې پر هغې غور روان دي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لخوا د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ په نوم په احتجاج کې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ پیپلز او مسلم لیگ نون په ګډون ګڼ اپوزیشن ګوندونه شامل دي. خو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون ګوند په احتجاجي ناسته کې د ګډون په اړه وړاندې ویلي وو چې له دې برخه نه جوړیږي. دا چې اوس د رهبر کمیټې تر غونډې د احتجاج کوونکو غوښتنو د حکومتي غړو لخوا تر بیانونو راتللو وروسته به د یادو ګوندونو تګلاره سوي. په دې اړه د پیپلز پارټۍ غړي اخوندزاده چټان د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د رهبر کمیټې اره پرېکړه به د دوی د ګوند هم وي.
احتجاج خو خاپشن نه دی، خاپشن خو دا دی چې د ملک اندرونی حکمرانات دي چې دې کې داسې فیصله دي نه مونږ په متحده طور دا ملک خلاصولی شو، یا چې دنیا کوم حالات دي بې خصوصا د اسلامي دنیا، خو به هر حال ناپسندیده فیصلې دي، خو په ناپسندیده فیصله کې به مونږ بهتره فیصله کوو چې هغه فیصله چې هغه د جمهوریت دپاره، د پاکستان د دستور دپاره، نه هغه د پاکستان د عوامو دپاره نه بهتره.
دغسې د مسلم لیگ نون ګوند یو غړی صدیق الفاروق بیا وایي ګوند یې د رهبر کمیټې نه جدا تګلاره نه لري او د کمیټې اره فیصله به پر مخ وړي.
تمام باتیں جو ہیں رهبر کمیټی نے،
د رهبر کمیټې په غونډه کې ټولې خبرې مخې ته راغلي دي. مولانا فضل الرحمن هم ویلي چې د مذاکراتو لارې خلاصې دي، خو د عمران خان د استعفا په خبره ولاړ دي. مسلم لیگ نون به د اغو ټولو پریکړو پابندي کوي چې د رهبر کمیټې په غونډه کې پی ټول سلا شي. که رهبر کمیټې د احتجاجي ناستې په اړه په متفقه توګه پریکړه وکړه، نو مسلم لیگ نون ګوند به هم پکې شامل وي. جمعیت علما اسلام فی ګوند د حکومت پر ضد د اکتوبر په 28مه له کراچۍ څخه د آزادۍ مارچ په نوم لاریون پیل کړ او د دې میاشتې په 1 اسلام آباد ته ورسېد. دل یاد ګوند وزیر اعظم د مستفی کېدو او د زر تر زره یو وار بیا عامو ټاکنو کولو غوښتنې کوي او تور پورې کوي چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او د حکومت کولو حق نه لري. خو بیا وزیر اعظم عمران خان دا تورونه ردوي او وایي چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند احتجاجونو موخه د پالیسیو په عملي کولو کې خنډ جوړول دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو،
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکه
په درېنی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کوو. د کرکټ په اړه تاسو په خبرونو کې واردل چې د استرالیا او پاکستان ترمنز د سیدنی په ښار کې چې د استرالیا ښار دی، اغلته د اوس د دوړو لوبډلو ترمنز شل ورځې کرکټ میچ روان دی. په دې میچ کې لومړی ټاس یا پچ چې د استرالیا وګټله او پاکستان ته یې د بیټنګ کولو وړاندیز وکړ. پاکستان دا وخت درې لوبغاړي اوټ شوي دي، اته اتیا سکور دی په 12.4 اوورونو کې، 13 اوور روان دی، خو لوبه اوس د باران د وجې ودرېدلې ده. نو چې څنګه دا لوبه شروع شي او څه نوي معلومات پکې راځي، نو هغه به مونږ تاسو سره په دې خبرونه کې شریکو. او که چیرته د باران د وجنه دا لوبه په سمدسې ولاړه پاتې شي، نو کېدای شي د لوبې وړونه راکم کړل شي. په دې اړه به نور معلومات درته لږ وروسته درکو، خو راځو چې اوس یو بل ریپورټ واورو. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په دې صوبه کې ډینګي تبې 30 نوي کیسونه مخته راغلي، چې په دې کې د ټول څخه زیات کیسونه د پېښور او سوات دي. چارواکو دا هم ویل دي چې د ډینګي وایرس ختمولو لپاره د پوهاوي پروګرامونه شروع کړي دي او په ځینو ځایونو کې یې د ماشو د وژلو لپاره سپرېګانې هم کړي دي. همداراز ډاکټرانو ویلي دي چې په کوم ځای کې چې ولاړې اوبه یې هغه پکار ده چې ختم شي. د ډاکټران په وینا د ډینګي ماشو په سمدستي توګه په بشپړه ختمول ګران کار دی. په اړه د انیسا اجمل رپورټ.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي ادارې ویلي په صوبه کې د ډینګي تبې 30 نوي ناروغان رپورټ شوي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد د نومبر په 2 مشال ریډیو ته ویل د ډینګي مخنیوي لپاره په ټوله صوبه کې د پوهاوي پروګرامونه پیل کړي او د دې پترس کې یوازې په پیښور کې څه د پاسه 5.5 لک کورونو ته د پوهاوي لپاره ورغلي دي.
نوي کیسونه خیبر پختونخوا کې نن پر اس خدي دا 37 دي.
سپریګانی مروان دي ډینګ انټي ډینګي کمپین شروع څنګه ملیریا د 40 کالو نه دلته پولیو دی
ادارې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې بیا ویلي شوې چې د نومبر تر 2 نیټې پورې په پیښور او سوات کې د ډینګي تبي وو په ډیرا اسماعیل خان کې 5، په سوابه کې 4، کوهاټ او مردان کې 3، ایبټ آباد، هری پور او کرک کې 2، او بنیر او کوز دیر کې 1 نوې کیس رپورټ شوې ده. د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر خالد مسعود وایي چې د 13 کلونو په نسبت سکال ګرمۍ موسم زیات وخت واغسته چې له وجې د ډینګي وایرس ختمول د حکومت لپاره گرانوا نموڑے سیاتوی
راجی کو داغی تعداد دیر کم شوے دے اس کے اگزامپل مکے با 50 کا سن رٹو نو اس کی 4 یا 5 راجی نو آغاز یاد تر ہی سی دا ٹریولنگ وی جو رزو کیوں داغا کلائمیٹ چینج دے اس کتا سو ہے جو دو رزے باران ہم شو آگے باوجود ہم یخنی آغا رنگی نیشتا دا کلائمیٹ چینج دا وجہ نو ہم داغا شید دا شی اوس پورې نه کړنګ هو چی ډینګي خو یو ډېر کلیئر کټ را دي عالم ا دادی چې مطلب دا ټیمپریچر داسې ټیمپریچر وی چې هغه بالکل دا بدن ماتي کی نه غتا تا کلیئر کټ پته لګي چې دا زما سره بل سره نور زکان مزل کې هو سره فلو شروع شي شینټو خیدل شروع شي په تاسو پروګرام په توسط باندې خلکو ته دا اپیل دی چې یره لږ شاندې کا احتیاط سره یو کې نو موږ د ډېر شیزونو نه بچ کې دی شو
د ډینګي ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي سکل په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي شپږ زره 509 نوی ناروغان په روغتونونو کې داخل شوي وو چې د درملنې وروسته له هسپتالونو تللي دي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او له دغه ایپ څخه تاسو ګټه اخیستلی شئ او د مشال ریډیو ټول خبرونه به کې اوریدل شي. دا هم درته وایو چې په مشال ریډیو ځینو ځینو کې د مشال ریډیو خبرونه صحیح نه اوریدل کیږي. دغه ایپ د لارې هم مشکلات شته دي. موږ کوشش کوو چې دغه مسله حل کړو. ساسو په ځای کې ځینو ملګرو خو موږ سره په ټلیفون باندې دا خبرې وکړلې، خو د هغه چا چې موږ یوازې نه اورېدې او په مختلف ځای کې هغوی هم دا مشکل لري، نو کولی شي چې موږ سره رابطه وکړي او موږ ته ووایي چې د دې په ځای کې د مشال ریډیو ویبسایټ خلاصیږي او که نه، او همدارس د مشال ریډیو چې کوم ایپ دی هغه کار کوي او که نه. دا ځینو ځایونو کې کېدلی شي د انټرنیټ مسله، ځینو ځایونو کې نور مسایل کېدلی شي، خو تاسو راته ووایي چې ستاسو په ځای کې د دې ایپ څه صورتحال دی. دا هم درته وایو چې په ځینو ځایونو کې په بشپړ ډول مشکل نشته دی. په ځینو خپرونو اورېدو کې مشکل دی، مثلا په ځینو ځایونو کې د خپرونې په لایف په ژوندۍ بڼه اورېدو کې مشکل دی، او ځینو ځایونو کې چې کومې پخوانۍ خپرونې دي د هغې د اورېدو یو څه ستونزې شته دی. نو موږ کوشش کوو چې دغه مسله مو حل کړو، خو تاسو موږ ته ووایي. اوس زو د افغانستان په کندهار ولایت کې یو موضوع را اخلو. دغلته 13 هفته یو سړی د خپل ماشومې لور په مخ کې په ډزو ووژل شو. د دغه پیښې تصویر چې دی په سوشل میډیا یا ټولنیزو مدواتو کې ډیر زیات خپور شو او خلکو په وژونکو باندې ملامت وای او دا پیښه وغندله. اوس افغان چارواکي وایي چې د دغه پیښې کې چې څوک ککړو هغه یې وژلی دی. په دې اړه د صدیق رښتینی رپورټ.
د پلار د مرګ شېبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوې، خو تر پیښه وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي.
ولم
وسلوالو د تیری پنځشنبه په مازګر د درې کلنې مدینه مخته دی غیب لار وواجه. د مدینه کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپل سیمې د امنیت لپاره شاوخوا ولس کاله کار وکړ، خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواجه.
ماشوم وسم فال کې نه دی بغاغه ورسره نن تر نن پر پجړا دی چر څوک ماس ورجنجي شي دی بغاره نوې بیډیش شنه خبر هم نه کوي. تر هغې ورځ یوه خبره چې په هغه ګړې زور ته راله ما چې دا خبره وکړه ول کاکا مړ سو.
دې پېښې د خواله رسنیو د کارونکو تر څنګ په عامه خلکو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د کندهار اوسېدونکي د وسلوالو یاد کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کوچنۍ مؤمنه اوس سره وه چې پر هغې زړه نه وسوځي او ظالمان تل مدام دغه شاجي وارونه کوي داسې ګزارونه کوي، نو د دې باید مخنیوی وسي. د دې خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي دا خو یو زموږ نه دی چې ځان کېږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتې وروسته وژلې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د خبرونه لګروسته او روتاسته د استرالیا او پاکستان ترمن چې د کرکټ شلوریز کوملو بده په سیډنی کې روانه ده. دغه پاړه تاسو ته نوې معلومات درکو چې دغه تباران ودریدل دي او فیصله شوی چې اوس به دغه د شلو په ځبنې 15 اوره میچ په ډېر بنور حال هم درکو. خو د افغانستان خوست ولایت زولته د ګربز ولسوالۍ اړوند د نصرالدین او بورخیل قومونو ترمنځ یو پخوانی دښمنۍ چې هغه اوس په دوسه بدل شوې ده او د غلطه حکومتي جرګې دا مسله حل کړې ده. دوی د غرونو او دښتو په سر باندې لانجو. نجیب الله خیل په رپورت لري.
د نصرالدین او د بورخیل او د قومونو مننه کوم چې زموږ په جرګه باندې اعتماد او باور وکړ.
د شنبه په ورځ د خوست اړوند د ګربز ولسوالۍ د بورخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ د ځمکو څړځایونو غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت له لوري د ګمارل شوي جرګې په منځګړیتوب حل و فصل شوه. د نصرالدین قوم یو مشر اصل میر او د بورخیلو قومي مشر حاجي ګلخان مشاد راډیو ته وویل
په کوم نصرالدین یم او کلی ته جنگ و خفګان و تکلیف و تاون و دا خدای حل کړي انشاء الله.
د بورخیل د کوم نه
ګټه خو په دې دم را دوه چې اندازې نه زیاته د په دې کنه په 100% میونه فاشي
مو مقصد مالی تاونی نه یعنی تاون نه 15 پیج په دې کنه مړ وشول څلور و شپږ و ته لاس و زخمیون وشول په دې کنه مالی تاون خو په کړه به دی په دې کنه.
په ولسی جرګه کې د خوځ خلکو استاذ محمد موسی خاورین بیا د دې داوو سره سم علامتي په حکومت امچوي وای
دولت هم په دې کې نیمګړی دی او قومونه د دولت د زوپ نه چې په ټوله معنا هغه خپل ځمکو او غرونو ته ځان نشي رسولای سو استفاده کوي.
حاجی ګرام خان احمدزی چې د بورخیل او نصرالدین قومونو د لانجه د جرګه غړی وای
ګشرانو نه ده دا توکل لرم او دی یوونه مې تمه ده دا چې باید دوی خپل منځ کې کین یو باغ مشران شي پیږي چې دا صرف پیسې راټولول مقصد او د خلاصون مطلب نه ده. دوی مشران به دې کار کړو دا او کشران نه ودانګي او دې کار د پاره د خلاصون په ټاکه کې
بلدوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وای چې دی او نور لنجو د خوست په امنیت اقتصاد او حکومت والی منفی اغیز کړي.
دغه شخړې چې هواري نشي اداري او ټول حکومت او لس ور سره سرګردان وي نو زمون په لمړیتوبرو کې د غوستون زو حل حتمی دی ترسو بیا رغونی ته زمینه برابر شي.
یاد دیوی خوست که د زدرانو منګلو صبریو تنیو اسماعیل خیلو مندوزیو حیدر خیلو لکنو تریزیو او ګربزو په ګډون تر دې شپوري لوی او وړ قومونه میشتي. د دې ولایت ځینې قومونه او خیلونه للسګونو کلونو راهیسې په خپلو کې د غرونو دختو سرزایونو او ځمکو پر سر دعوی او لانچی لري او ډیر کړه دا لانچی د وسلوالو نخطو لامل شوی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونې نیمه ته ورسېدو. له ګلای څخه خبرونو لنډیز اور.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وای ترسو وزیر اعظم عمران خان استعفا نوی ورکړي تر هغه به احتجاجي ناسته جاری وي. په اسلام آباد کې د یاد پون پر مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناسته ګډونوالو ته بیگانه وخته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمان ویل چې حکومت د مذاکراتو خبره کوي خو اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. په اسلام آباد کې ناستو د اپوزیشن مدارچانو له مشرانو سره مذاکرات لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک وای د جمعیت علما اسلام فی مشر لخوا د وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ پر بیان عدالت ته ځي. نوموړي په خبرانو ته ویل چې د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو سوال نه پیدا کی. په خبر پختونخوا کې د ډنګي ناروغي ادارې مشر وای په صوبه کې ډنګي تبي و د شنه به کیسونه ثبت شوي چې زیات شمیر یې په خبر او سواد سره تعلق لري. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پر مشر ډوتی ویل چې د ډنګي په وایرس قابو موندلو لپاره د پوهاوی پروګرامونه او نور حفاظتي ګامونه پورته شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هیواد کې په پرونیو حملو کې د ملکي وګړو وژنه غندلې ده. پرون په غزنی، بغلان، تخار، اورزګان، پکتیکا او کاپیسا کې په مختلفو چاودنو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشر د خپل ادارې د یو اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د شام په شمال کې پرون د ترکی پولی ته نږدې خار کې په موټر بمی چاودنې کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. ترکیه چارواکو د دې پیښې تصدیق کړې ده. او اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې افریقایي هیواد مالی کې د سړک غاړې بمی برید ذمہواري منلې چې پکې د فرانس یو فوجي وژل شوی دی.
اوریدونکو ګلایا ساسته د خبرونو لنډیز وایو او اوس تاسته سباون اونیزه خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه تاسته زموږ همکار انیسا اجمل جوړی.
اوریدونکو په سباون خبرونه کې داونه د مومندو په ډنډ کلی کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. د خیبر پختونخوا موجوده حکومت وایي چې د تعلیم په لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د صوبې په بیلابیلو سیمو کې نوي سکولونه جوړ کړي او نوي استادان یې هم برتي کړي دي. خو د مومندو د ډنډ کلی خلک وایي د دې سیمې آبادی شاوخوا 1200 ده، خو تر اوسه پکې د جنکو یو سکول هم نشته. په دې سیمه کې د لکانو یو پرایمري سکول دی. په مومندو کې خبریال ګل حسین په دې اړه وایي
دا د پندلې تحصیل حصہ ده. دا چې هډ کوارټر غنای ته ځین په مین روډ باندې یو خړ کې خړ دې ډنټ کړو ته وینو دا د هغه په غاړه باندې آباد دي. خدا به زمونږ د یکغون تحصیل نن لري دی او د پندلې تحصیل نن لري دی. دا د سپم منځ کې پراته دي. دلته
صحیح
دې کې یو پرایمري سکول دی د الکانو، بس بل څه ته نشته. نو بالکل دا د سرکاري سکول د جنکو نشته. کمیونټي سکول کول غوښه او هغه بیسیک اډوکیشن والا سایډ نو هغه کې ټیچران ته تنخوا مسلې وي او هم بس بنشوی دی. یو پرایمری سکول دی د بوایز د لکانو د پاره. نو دلته هسپتال شته، نو روډ شته، نو چېرته د اوبو سکول بندوبست شته. دی دوی چې ایون الیکشن کې ووټ پولینګ کول راځي نو 10 کیلومتر لرې دی ووټ پول کول دغه کړي.
د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وای په خیبر پختونخوا کې سکولونو ته د نتلونکو ماشومان شمیره 35 لاکه ده.
د اداري ویلي په خبر پښتونخوا کې سکول ته پنتلونکو ماشومانو کې 53% جنکې دي او په قبایلي ضلعو کې دا مهال 50% جنکې د سکولونو نه بهر دي. د ډنډ کلي یو بل مشر نسیم خان وایي د کلي اکثره خلک مالي مشکلات لري او نشي کولی چې خپلې لوڼه نورو سیمو ته د تعلیم لپاره ولیږي. دی وایي د ډنډ کلي زیاتره هلکان هم د 5م کلاس نه وروسته زده کړې پرېږدي ځکه چې هلته د هلکانو های سکول نشته. د ریپورټونو له مخې په پاکستان او په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې اکثره پلرونه د ټولنیزو بندیزونو د تعلیم د ګټو په اړه د پوهاوي نه لرلو له وجې خپل ماشومان او په تیره بیا جنکې سکولونو ته نه استوي. خو د ډنډ کلي اوسیدونکي او صوبیدار ایوب زاده وایي زیاتره پلرونه او میندې خپل ماشومان سکولونو ته لېږدول غواړي خو د نه استولو یو وجه د وسایلو یا د سکولونو کمی دی. نوموړي زیاتوي چې د ډنډ کلي لارې کچاو خرابې دي او په داسې لارو خپل ماشومان نورو سیمو ته د تعلیم لپاره نشي استولې.
زمونږ کلي کې یو جنکو سکول نشته یوه خبره او یو دغه نشته دا لار خرابه ده. یاره چې زمونږ کلي کې تقریبا چې 200 کور وي سل کم 300 وي 200 داسې کورونه به وي نو زمونږ دا مطالبه ده چې سکول هم د جنکو وشي او دغه لار مار مونږ ته جوړه شي او اوبه هم به خو میلاوېږي اوبه ډېرې شته دي.
د ډنډ کلي د لکان سکولي استاد سلات خان وای په موجوده وخت کې د لکانو ترڅنګ د جنکو تعلیم هم ډیر ضروری دی نو ځکه حکومت لا پکار ده چې د لکانو جنکو دواړو لپاره په ډنډ کلي کې سکولونه جوړ کړي.
څوغه بسونه نشته دی پلین کول کې او موټر دی زیات کنه نو اکثر ډک وړه کرا دي دوی غریبانو ته دین نه ملایوي اکثر دوی سکول نه پات
د قبایلی ضلعو د ایجوکیشن مینجمنټ انفارمیشن سیستم ادارې د تیر کال په رپورټ کې ویلي چې په دې سیمو کې له 2013 نه تر 2018 کاله سرکاري سکولونو کې له لومړۍ تر 5م ټولګي 83% ماشومان له سکولونو وتي چې پکې 98% الکان او 90% جنکې دي. رپورټ زیاتوي چې له شپږمه تر لسم ټولګي د ماشومانو د وتو صورت عالم د خفګان وړ دی او په دې مرحله کې د جنکو ماشومانو د وتلو شرح 50% او د لکانو د سکولونو پرېښودو کچه 60% ده. د رپورټ په وینا په قبایلي ضلعو کې په مجموعي توګه د تعلیم کچه څه باندې 33% ده. گل حسین وای حکومتي چارواکو په مومندو کې د تعلیم په ګډون د پرمختیا د کارونو شمنې کړې وي خو تر اوسه یوه هم نه ده پوره کړې.
نو اوس خو هغوی تقریبا چې د اجلاسونه مجلسونه راغلي شوي دلته صوبۍ کابینه ټوله راغلی او فرسټ ټایم باندې دلته اجلاس کړو. محمود خان په هغې کې د یوت دپاره دغه وکړله چې مونږ به دلته قرضې ورکوو دا به کوو څه باندې عمل درآمد شوی دو څه پورې نه هغه قرضې خلکو ته میلاو کړی فورې او امبار تحصیل لاله تحصیل امبار دی تو تقریبا چې 26,000 نه خو زیات زیات د دې اوټ رجسټر دی او 45,000 دی آبادی ده. دلته دو څه پورې صرف او صرف پرایمری سکول د جینکو شته دی های سکول د لکانو نشته دی نو جینکو له دوی ګرل سکول څه ورکي بیا پیسې پیسې او سب ډیویژن دی ځان ده تحصیل هم دی هلته د لکانو سکول دو څه پورې های نشته دی نو جینکو له بس سکول ورکي دلته.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم لپاره 28 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي چې پکې به هرې ضلع ته 3 ارب روپۍ ورکول کیږي. د مومندو نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي نثار محمد خان مشال لیډیو ته وویل هڅه کوي چې د سیمې تعلیمي صورتحال بهتره کړي.
مطلب منګ په ای ڈی پی کې کوم چیز روان دي نو زما په نظر کې چې خپل طرف نه ته پوره پوره کوشش وکړم نو زما په نظر دي زما په خپل هغه باندې چې څومره به زما وځي ان شاء الله نو زما به په مرل په بنیاد باندې به زه تیار یم په دای چې په مرل بنیاد باندې سکول ورکړم او دا ظاهره خبره ده چې دا هیڅ هم نشته نو په مرل کې را
اوریدونکو د مومند اوسیدونکو وای پسیمه کې اوس د تعلیم پاړه په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی او تقریبا ارسو په خپل لونو سبق ویل غواړي. که د مومند په ډنډ سیمه کې د جنکو د سکون نشټوالی دی یا د دې ضلع په نورو ځایونو کې د تعلیمي ادارو د کموالي ترڅنګ د ټرانسپورټ یا نورو وجوهاتو له وجې ګڼې جنکې له تعلیمه محرومه دي، خو ځینې د دې سیمې داسې جنکې هم شته چې د تعلیم شوق یې نه دی پریښی. د دې جنکو یوه بلګه بخت ناسته. بخت ناست تعلیم نه وکړي، هغه اوس 22 کلنه ده خو په دې عمر کې سکول ویل پیل کړی دی او دا مهال د سلورم کلاس زده کوونکی ده. راځي چې بخت ناست سره دا مرکه وورو. نو بخت ناست، ډیره ډیره مهرباني چې تاسو مله په پروګرام کې وخت را کړی، ډیره مننه.
مننه، ډیره مهرباني، مننه.
ښه، نازو ول خورته دا وایي چې تاسو اوس په سکول کې داخله کړې ده، نو دا دومره ناوخته سبق دی، ولې شروع کړ؟
جی، ما دا کې شو زمونږ لکه د ماشومان نه ډېر زړه شوق ما مکور کې لکه ټول ورځ سره بک کاتلو، خو بس بل دا کې چې د کور مجبوریاں وي لکه د کور پابندیاں وي، سې سکول نه داسې خاص نه ورته کنه توجه وته چانه ورکول، او بس پابندیاں ورا باندې ګیدل به مزه، او اوس چې په دې پوه شوم ورونه مې نه خیره سره غټول تعلیمونه کول، نو بس بیا هغوی ته ما وویل چې که ستاسو اجازه وي زه مې سکول شروع کړم. هغه چې بالکل بس ستا شوق یعنی بس شروع شو، نجي به زه شروع شلم خپل شوق نه شروع شو، په څلورم داخله واغستله.
نو بخناس دا راته وایا چې لکه اوس خو ته سکول ته ځې، په دې عمر کې سبق وایې، نو څنګه تا ته څنګه ښکاریږي، ته په خپل څه احساسې؟
جی، زه داسې احساسوم لکه دا ډېره ښه خبره به ځایمه چې دا ټولې میندې دي هم خپلو ماشومانان اسکول ته لېږي، دا ډېر ښه کار دی. لکه اسکول داسې شی دی چې بس خبره لون به وي، خو چې تعلیم شروع کړي نو اقدام به بینا شي د دنیا د حالاتو، د خپلو هر څه نه به خبر شي، د خپلو پرورش نه، د خپل هر ځانونه څیز نه به خبر شي. او اوس هم ښه کړي کوم، او لکه سهار او ماښام خپل محنت مې جاري دی، ځایمه چې بس انشاءالله دا مخ پر وړاندې دا تعلیم روان کړم چې زه پکې لکه ډېر څه زده کړم.
او په سکول کې تاسو داخله په اسانه ملاوه شو؟
نه جی، هغه ما ته زنه کې کرانی چې دا زورانه نو ما ته ویل چې دا چې داخله کې ما مزما شو شوخ دي کلورم کلاس کې کینم سرټیفیکټ مې حاصل کړم، یو هغه لا ته ویل چې بین کل راځه چې موږ هدي ته خوشاله یو، هیڅ مسله ما ته نه.
نو تاسو سبق چې دی دا اول کلاس نه شروع کو کنه بس لاړې او سلورم کې کې ناشته؟
ما نه کاند مخکې نه ولې ته اصل د کلو دا اول نه نه تر سلورم خو بس دارک سلورم کې کې ناشته لمه.
خانو تاسو مره مودو شو چې تاسو سکول ته ځي؟
نو اوس نه شروع کړی چې یو نشته مې کې چې شروع کړی دی.
ښه ښه، صحیح. نو څنګه سبق درته اسان دی کنه سم مسله درته شته بکی؟
جی، ټول سبق کې راته اسان دی، زه هر دم مې نه زه ته هغه انګلیش ته اوخته دی، او هغه هم راته څه مشکل نه دی.
ښه،
انګلیش ساينس علي او شه په انګلیش دی، خو لکه دا مې چې کومه دا ما لا فی نو کړی.
صحیح صحیح، ډیر ښه. او لکه مخکې دې سه اراده شته چې دا سبق به تر کومې پورې وایي، او یو ماشومی هغه اکثر په ذهن کې کنه چې بدا جوړیږي ما او یا بدا کار کوم، مخکې د پارستا سه اراده دي؟
جی، ما هو تعلیم لکه دی راغټه اراده ده چې ان شاء الله اوس می شروع کړی دی، خو بس الله دې چې څه پابندیا نه را باندې راني شي کنه، اکثر لکه پابندیا نه دی لري راځي کنه، مخکې ته کوم خلک چې په قبیلې نه اخو کې پاتې کېږي پابندیا نه لري، نو دا خدای دې چې ما تاسو مثلا څه پابندیا نه راني شي ان شاء الله تعالی چې ما مخکې ته دې راغټه اراده شته ان شاء الله زه خپل تعلیم جاری ساتم. او
ډیر ښه. او لکه اسې ذهن کې دشته چې لکه کفرس کې تعلیم ته کې پوره کې او خدای دې کې چې داسې هم شي، نو بیا د مخ کې سیر اده راځي لکه د خپل علاقې د لپاره بس کې
ټیچینګ دې ان شاء الله پری مشمانه لکه غریبانه نه یتیمانه د لپاره بس ټیچینګ لکه خخ ژوند هغه د لپاره، او هغه دې چې هغه د دې غربت نه لکه دې پسمانه یې وکړم، او دې بهر دنیا ته کار کوم چې تعلیم دومره خصي دي، او تعلیم یو ډیر لوی رڼا ده زما دې خلکو لپاره، لکه ډیر غږ دا کوشش دی چې دې خلکو لپاره رڼا جوړ کړم، نه تیارو نه وکړم، او ډیر ماشومان نه ما سره چې کوم دي په کناس نه لګنا نه لاندې واړو واړو دي، نو څه کول سره څه څه په کنار کنه راستې کوم چې دا کښه چې چرن هتي چې سبق وای نو څه نه دې کې دومره دا ماشومان هم تدیر په حوصلې خبرو کوم، تاسو به داسې شي تاسو به کم نه پاره داسې مستقبل نه پاره خل جوړ شي، نو زما ان شاء الله دا دې راځي چې دومره لپاره رانه راولم ان شاء الله تعالی کې ژوند نو. اوریدین کو تاسو معنا پیغام دی چې په تعلیم کې هیڅ شرم نشته دی او زما کشرانو خویندو مشرانو خویندو چې چا پهنه یو ارمان یې لکه زما غوندې او راودي بیا به خپل تعلیم دې جاري وساتي او خپل مقام دپاره دی د خدای د رضا دپاره مقام دپاره دی پیغامونه ورکړي او ښه تعلیم او ښه رڼا چې زمونږ مقام نه دی تیارونه راوځي او په رڼا باندې شي انشاءالله می زه پکا او خدای پاکم انشاءالله ساکو تاسو هم ډیره مهرباني او بس زما دې ټول اورېدونکو ته ټولو خلکو ته بس دا پیغام دی چې په خپلو بچو تعلیم وکړي او ډېر ډېر پیغامونه مې قبول کړي او دعاګانې دعاګانې
ډېره مهرباني. اوریدونکو د بخناس مرکه تاسو واریدله. پر روانه خبرونه کې مو د مومندو د ډنډ کلی د تعلیمي صورت حال پاړه خبرې کولې. که د خبرونه پاړه سرای لرنو ضروري سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خپل خیال ساتئ. د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونیمو بجو
د مشال مرکه
په درنیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د سولې پر لور
د منظور پښتون په مشرۍ پیل شوی پښتون ژغورنې غورځنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې د پښتنو ښځو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر ګواښم، هرکلی مو کوم. دا اوړانګا لونه ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروف وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په څرنګه تکلیف کې دی، څومره ظلم پر د باندې ترجیح پدی کې، دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، که ته سیاسي پوهه ښځې لور کې نو ستا کور چې کوم دی، ستا کار یو کام چې کوم دی، هغه بغیر سیاسي پوهان
د وړانګې ستاسو مخ کې څه اراده ده؟ دا مبارزه او دا ټول څنګه خپل سبق بم وي مبارزه بم کې که څنګه
سبق خامخا وي؟ سبق د ژوند د اسانتیا د پاره ده، د به یو څه باندې ځان پوه کا او پروفیشنل لایف دې خپلې کا، خو مبارزه چې کومه ده هغه د دې تند دې خاوري خبره ده. هغه ستا مشتي سبق ویایو د ډیګري د پاره او سبا بس لري د غبي د ځان خبرې، خو دا مبارزه چې کومه ده دا د دې کند دې وطن خبره ده. نو هغه مش داسي نه سو او په دې کې چې ډیرو اتلانو ډیرو ځوانانو سرونه ورکړي دي په دې لار کې، نو موږ هم د هغو شهیدانو د هغو خلکو په لار باندې راو نه پریږدو. دا لار دا خلا دومره بد حالات نه دي راغلي، خو په میدان باندې ګرځي قسم پاتې خود دې خاوري خبر کوي. موږ به د هغه ملاتړ کوو، موږ به په دې لاره باندې هغه سي روان یو، په دې لاره به هم هغه مضبوط زو او شاته بنا راځو، خپل سبق به هم یایو، هغه خپل د سبق ځای جلا دی او د دې مبارزه چې کومه ده دا به موږ هم داسې جاري ساتو.
دا امکان شته چې پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ شته دا په یو سیاسي پارټي یا سیاسي ګوند باندې بدل شي؟
باسي خو زما نه دي چې یو تحریک ته په سیاسي پارټي یو په ګوند باندې بدل شي. کام پرسته ګوندونه موږ خپل دوه ګوند لرو، او بیا چې زه څومره خبره یم، زه چې څومره په تحریک کې ګرځېدلی یم، زه چې څومره کسان پېژنم، نو موږ ټول په دې تحریک کې ملګري یو. نو موږ د یو نه یو سیاسي ګوند سره تعلق لرو، موږ د هغه د تنظیمونو د خپلو ګوندونو د تنظیمونو د پاسې د ذمهوار خلک یو، د هغې په تنظیمونو کې یو هر کس چې کوم دی. نو که چیرې دا دغه د ګوند په خوا ځي هم، نو موږ بیا ټول هغه خلک دي چې هغه به بیا ټول خپلو ګوندو ته ځینې ځي، دا به هم حج پر میدان باندې پاتې هیڅوک به ورسره نه وي. خو زما نه دی خیال چې دا به د سیاسي ګوند په خوا ځي، دا به جوړېږي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي، ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ توپیری چلند پرېږدي. دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفې په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي. تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي. د بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لړنۍ د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګنده شو. د پښتنو لپاره د حقونو مبارزې په شوري توګه خپل کړي
تخلګو د دې اشیان مشاهده کوي او د حالات ته ګوري، او بیا په کور کې هم زما ورور چې کومه هغه د سیاست سره تړلې و نو هغه به سیاست کولای یو دای چې کوم ادب سره تړلې و نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره و مزلو زه ادب ترالم، نو چې زه ادب ترالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلې و نو بس ما و دې خوا د شو کوم پیدا شو نو دا سی په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم چې د بقاعده رسمي تور دا سی سیاست میدان تعلق پښتني روایت مشاته لکه وزشکار
د سولې پر لور.
زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز وایان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبري غونډو کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینی غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو انډیس او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خود دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قامی اسمبلی غړی دی ډیوه ریډیو سره په خبرو کې دا تور بے بنیاده وباله ویل چې ریاست د دوی عیني غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بے بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړولې دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانې مقابله کول نه شي، نو ځکه هغه راځي د خورتورونه مګه داسې لګي چې دغه ایس سر اوخ پینې مونږ ته بارها ویلې دي چې ته لږ مونږ ته دنیا ته وخایه چې زمونږ قسم کمه مرسته ده کمه هغه پټه ایجنډا ده د نور ملکونو والا چې مونږ مخکې په وړاندې بزو. خو هغه سره بیا دغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه، نو دا خو د دې زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې بتا پنه ته بل ټکی وسره نشته هم دا خبره ده چې بای بارنه امداد دی او دا غدار دی او دا چې کوم د ملک خلاف تد شته
نور بزم په خور جن کیږي نور دغه کار بدرنګ کیږي
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و او سه د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو، ټوئیټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډېر ارزښت لري.
پښتون چې مونږ خبره کوو نو کې به څه ته خزا هم او به څه انسان هم د خزه کې ډېر هم دي دا غیب وجدار زه دا چې ګړم ځاتې توګه چې مونږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې نه استل دي دوا کول دي دغه کول دي زه هم ته دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جوازونه چې کله بمباریان کوي یا نورې بمباریان چې کیږي یا نور هم سیزونه کیږي نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه د شاید شي کور کې دي کینې نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کیږي کنه ښځې نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږ لږ باندې او ته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرې ده پنځلس منټو کې خپل کور پرې ده نو هغوی هم دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانې دي که نه نو هغه کډواله کیږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وي ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلې وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم خو زه یم بیا ټول نه اهم شی چې دې کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه دا به رام شي که نه زمونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې د هغې میندې ډېر مهم چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم دا وی هم خویندې مند خو او تاسو سره څنګه مونږه واغښته دي ښکاره نه دي راغلي نو هغه به کوشش کوي چې هغه هم کینی مونږ سره
د سولې پر لور.
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زور اخلے زور ورے سن اپ زور اخلے زور ورے سن اپ زور اخلے زور ورے تشدکڑے ستم گارے من تشدکڑے ستم گارے زرون اپ زور اخلے زور ورے من تشدکڑے ستم گارے من تشدکڑے ستم گارے زرون اپ زور اخلے زور ورے
سمندر نہ جوار میں اس کے سمندر نہ جوار.